برنامه دیگر با شماست. قاسم جان سلام.
مننه سحر لیوال، تاسو ستړي مسی او سلام وړاندې کوم ټول اوریدونکو ته. ساعت څلور بجې سولې دی، بلې پیو ساعت پښتو خبرونه وخت ورسېدی چې زه قاسم سلام علي دوبیدله عبیدی په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ څخه پر بیلابیل مسایلو باندې خبرونه او راپورونه لرو. د راپورونو مهمه موضوع نن دا ده چې سره له دې چې د امریکا دفاع وزارت وایي چې روان 2014 میلادي کال به په افغانستان کې ستونزمن کال وي، خو د افغانستان حکومت تاکید کوي چې باید نړیوال د افغان ځواکونو په تجهیزولو کې لا ډیر کوشش وکړي. نور مسایل هم لرو، خو پیل په خبرونو کوو. په نړیوالو خبرونو کې اوري چې د سوریې د اپوزیسیون عمده ډله په جنیوا کې ده چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په دې اړه هم خبر اوریدلی سي چې په لسګونه مول وهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازي ډلې غړي به وي، د سویډن په پلازمینه سټاکهولم کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. تر هر څه مخکې کورونی خبرونه لرو. اجمل تورمان وړاندې کوي.
ولسمشر غنی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تېرو 40 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو تصفیه عملیات کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. او د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د 50 تفاهم لیکونو طرح کولو کار پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل د مخه باید د ښکېلو هیوادونو ترمنځ ترافیک شي. بشپړ خبرونه واورئ. ولسمشر غنی د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیستل. جمهوری ریاست څخه په دې اړه په یو خبري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې ولسمشر دغه صندوق د پرانیستل پر مهال وویل حکومت ژمن دی چې له خزو سره د خپلو حقوقو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي او د خزو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالي مخه باید ونیول شي. خبر پاڼه وایي ولسمشر په خپلې نقدي مرستې سره دغه صندوق رسمن پرانیستل او ویل چې د کابینې غړو هم ژمنه کړې چې د دلوي د میاشتې تنخواګانو 15% دغه صندوق ته بیلې کړي. خبر پاڼه وایي په دغه مراسمو کې چې د خزو وزارت په نوښت جوړ شوی و، د ولسمشر میرمنې او د خزو چارو وزیر هم د موضوع په اړوند خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په تیرو 40 ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې 40 وسلوال مخالفین وژل شوي او 20 نور ټپیان شوي دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د افغانستان دفاع وزارت څخه خبر شوی راغلی چې دغه عملیات د میدان وردګ ولایت په دایمي ذات، د کندهار په میوند، د هلمند په سنگین او د بغلان په ډنډي غوري ولسوالیو کې شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلی چې د عملیات په ترڅ کې یو شمېر وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي دي. خبر پاڼه دغه شان وایي چې په یادو عملیاتو کې د ملي او د 3 منصوبین هم وژل شوي دي. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د 50 تفاهم لیکونو طرح کولو کار پیل کړی دی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل د مخه باید د ښکېلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. دغه وزارت وایي محیودین نوري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل لا هم هڅې روانې دي چې د ټاپي پروژې لپاره یو نوی تشکیل رامنځته شي.
د معدن او پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې باید پیندا ورسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي وروسته د ټاپي تر کار باید امضا سي چې افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینی برابر وسی، او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې ټاپي پروژې د امنیت د ساتلو لپاره جدید تدابیر نیول شوي دي. د افغانستان برېښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برېښنا پایان اسکوره شوې ده د بیا رغونې اجازه نه ده ورکړل شوې. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی د یکشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
زموږ کارمندان چې هر شیبه هلته هغوی ته مراجعه کوي ورته مونږ ته وایي چې تاسو منتظر شئ. نو تر اوسه پورې ساحه مونږ ته تسلیمه شوې نه ده. که هر کله مونږ ته ساحه تسلیمه شي له 8 ساعتو پورې مونږ برېښنا رغبو.
ویل کېږي چې شاوخوا 4 ورځې مخکې د بغلان ولایت په ډنډ شهاب الدین سیمه کې طالبان له ازبکستان څخه د وارداتي برېښنا یوه پایه نړولې چې له امله یې د کابل برېښنا هم ټکنۍ شوې ده. د افغانستان امنیتي ارګانونه وایي چې ډېر ژر به د سیمه د برېښنا شرکت د کارکوونکو د کار لپاره امن کړي. دا په داسې حال کې چې طالبانو زیادې پایې د نړولو خبر رد کړی دی. دا تر دې مهاله د افغانستان کورني خبرونه، بهرني خبرونه له صالح محمد صالح څخه واورئ.
د سوریې د اپوزیشن عمده ډله جنیوا ته رسیدلې او د سوریې د شخړې له پای ته رسیدو سره یې لیوالتیا شولې ده. د معلومه نه ده چې اپوزیشن به په سویس کې عملاً په هغو خبرو کې چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب کېږي برخه واخلي کنه. پرون له ریاض نه سویس ته له رسیدو سره سم ته اپوزیشن د مذاکرو عالي کمیټې ویان سلیم المسلط وویل د اپوزیشن ډله لیواله ده چې دغه مذاکرې بریالۍ سي. د زیاته کړه اول باید په سوریه کې عام وژنه بند سي، بیا به دوی مذاکرې تکشینی.
دا زموږ شرط نه دی. د امنیت شورا 15 غړو په پریکړه لیک کې دا مسله تایید کړې ده. دا راته مهمه ده چې عام وژنه ودرو. د روسیې په بمباروي کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کیږي، د لوږې د لاس سمري. دلته د دې لپاره راغلی یو چې دغه ستونزه حل کړو، وروسته به مذاکره کوو. لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه په دې برخه کې لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکاري کې جدي ده.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت پریکړه لیک تصویب کړ او له ټولو خواوو پکې غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د ماسرسو سیمو ته بشري مرستې پریږدي. هغه بندیان دي خوشې سي چې په خپل سر نیول سوي او پر ملکي ساحو د حملې بندي کړي. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د هغه امریکایي سیال جان کيري موافقه کړې چې په منشن کې به یو لس ورځې وروسته د نړیوالې غونډې پر مهال په جنیوا کې سوي خبري ارزیابي کوي. پلازګونو مول وهلو کسان چې ګمان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي به وي د سویډن په پلازمینه ستاکولم کې پر اپنه غشتونکو حمله وکړه. د سویډن پولیسو پرونول چې د جنایتکارو یوې لوی ډلې پانی هم خبرې کړي او په هغو کې خلکو غوښته چې پر اپنه غشتونکو کډوالو حمله وکړي. عیني شاهدان وایي دغه مخپټو کسانو پر هغو خلکو فزیکی حمله کړې چې بهرنیان ورته ښکارېدل، خو پولیسو د کومې حملې خبر نه دی تایید کړی. تر هغو حمله یو ورځ وروسته په سویډن کې د پناه غشتونکو پر خلاف مظاهره وسوه. دغه مظاهره د سو سانو پنیول سره پایته ورسیده. د مظاهره په ځای کې یوناتن لیمن د سویډن یو ټلویزیون ته وویل
په دې مظاهره کې هغه کسان او ډلې راټول شوي وي چې له سختدریزي ملت پالنې سره خواخوږي لري. په دې ډله کې د سویډن د ښي اړخو ډیموکراټانو ګوند، هغه ډلې چې ځانونه د سپین پوستو قدرت ګڼي او د نژاد پالنې ایدیالوژي لري راټول شوي وي.
په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې مول وهلي یا مخپټي کسان له پولیسو سره شخړې کوي. دا پېښه په داسې حال کې کېږي چې د کډوالو د بحران له کبله په سویډن کې کړکیچ اوج ته رسېدلی. د په 2015 میلادي کال کې شاوخوا یو لکو درش په تزره پناه غوښتونکو په سویډن کې د پناه درخواست وړاندې کړې ده. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د وی بیډي لډوبېدو او د لښته لږه نه دیر شو پناه غوښتونکو لمړيني ورسته یو تن نیولې ده. پرون یو بیډي چې د ترکیه له ساحله د یونان خوا ته روانه و د سمندر په وو کې ډوبسوه. ترک چرواکي وایي چې ژغورونکو کې یو چیک ساحل ته نږدې 15 اویا تن ژغورلي، خو بیره د چنور کسان به په ډوبسوي بیډي کې بند پاتې وي. د ترکیه اناتولیا خبري ایجنسی وایي چې ژغورل سوي کسان د افغانستان، سوریه او میانمار اتبادي. د پناه غوښتونکو نړیوالې ادارې وایي چې په روانه جنوري میاشت کې تر اوسه پورې 250 تنه د اوبو د لارې یونان ته د اوښتو پر مهال مړه شوي دي. او د روسیې د پلازمینې مسکو د نساجي په یو فابریکه کې ورلګیدنې 12 کسان مړه کړي دي. پرون د مسکو په شمال ختیځ کې په دې فابریکه کې ورلګیدنې د درویو ماشومانو په ګډون 12 کسان مړه کړل. تو ورلګیدنې وروسته د فابریکې چت ونړید. د روسیې تحقیقاتي کمیټه وایي چې د ورلګیدنې علت شایي بې احتیاطي وي.
د هم د افغانستان د یو شمیر ولایتونو د هوا حالات چې د هوا پیژندنې نړیوالې ادارې وړاندوینه کړې. په کابل کې به اسمان شینوي، د تودوخې لوړ درجه 9.5، کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.3، هرات اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 9.3، مزار شریف اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 8.1، جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 12.3، بامیان اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 8.4، او په بدخشان کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 1.8.
دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه هم مودلای سي. ادرس دی ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونه کې اوري چې د امریکا د دفاع وزارت وایي 2018 کال به د افغانستان لپاره لستونزو ډک کال وي، خود افغانستان حکومت وای لازم ده چې نړیوال افغان ځواکونو سره مرسته وکړي او دوی ښه تجهیز کړي.
د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره شي، اړتیا ده چې زموږ بهرني همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅې وکړي.
په یو بل راپور کې اوري چې د افغانستان د کانونو پټرولیم وزارت وایي د 50 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هوادونو لخوا لاسلیک شي.
یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا شي، تو افغانستان ته چې کار را رسیږي دغه سہولتونه او زمینې برابرې وسی. چې دا تقریبا 50 تفاهم لیکونه دي د تلورو هوادونو په منځ کې چې باید امضا شي.
نور راپورونه هم لرو. دا هم اوري چې د افغانستان د برښنا شرکت وایي به هر کله چې د چپسوي پایې سیمه دوی ته د افغان ځواکونو لخوا تسلیم سي نو پر دغه سیمه به کار پیل کړي. په نړیوالو مسایلو کې د سوریې د سولې د خبرو په تړاو باندې ورستي معلومات تر سره شریکو او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ورکوسو ځانو دوستانو د پلټنې پروګرام هم لا یاد مباسي. تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو چې د افغانستان په اکثر سترو شهرونو کې د افم په سلا شهر 15 او په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2018 نوې چپو باندې خبرونه لري. لکه څنګه چې مې د خبرونه په سر کې ویل، د حکومت اجرایی ریاست سره لدی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور مهم بولی خو ټینګار کوي چې امریکا او نړیواله ټولنه باید افغان امنیتي ځواکونه تجهیز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره لاستونزو ډک کال بللی او ویلي دی چې له خپلو متحدینو سره په افغانستان کې د یوې سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. خو کارپوهان وایي چې د افغانستان امنیتي وضعیت ته په کتو افغان ځواکونه د نړیوالو پوځونو اوږدمهاله ملاتړ ته ضرورت لري. رحمت الله افغان او په دې اړه جزئیات.
راتلونکي 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره لاستونزو ډک کال بلل شوی. امریکایي ځواکونه او نړیواله ټولنه یو ځل بیا په افغانستان کې د سختو جګړو خبره کوي. ل دې ټولو خبرداريو سره سره د افغانستان د اجرایی ریاست وایي چې د هیواد راتلونکي ته خوشبیندي خو په ورته وخت کې راتلونکي کال د افغانستان لپاره مهم بولي. د دې ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ټینګار کوي چې افغانستان له تیرو کلونو څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړې او افغان ځواکونه له دښمن سره د هر ډول مقابلې چمتووالی لري. ښاغلی فیصل که څه هم په جګړه کې د افغان ځواکونو په خوا کې د نړیوالو ځواکونو شتون ګټور بولي خو ټینګار کوي چې نړیوال ځواکونه په ځانګړې توګه امریکایان باید موجوده ستونزو ته په کتو د جګړې تر پایه په افغانستان کې افغان ځواکونه تجهیز کړي.
د افغانستان حکومت د سولې خبرو ته د آمادګۍ ترڅنګ په نظامي برخه کې هم آمادګۍ لري. راتلونکي کال ته افغان ځواکونه پوره آماده دي. د دې لپاره چې د افغان ځواکونو ضرورتونه پوره سي او په یوازې سر له ملک څخه دفاع وکړي، اړتیا ده چې زموږ بهرني همکاران او د افغان ځواکونو مرستندویان د افغان ځواکونو د تجهیز او اکمال لپاره هڅې وکړي.
دا په داس حال کې ده چې د امریکا دفاع وزارت خبرداري ورکړی چې امریکا او له افغانستان سره د پوځي تړون غړي هیوادونه باید په 2018 میلادي کال کې په افغانستان کې د یو سخت جګړې لپاره چمتووالی ولري. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر ویلي چې په هیواد کې به افغان ځواکونه یو سخت جګړه په مخ کې ولري او اړتیا ده چې امریکایي ځواکونه هم په جګړه کې د دوی ملاتړ وکړي. د 2018 میلادي کال د افغانستان لپاره لستونزو د کال بدل شوی چې لدی څخه افغان حکومت مشران هم خبر دي. خو اجرایی ریاست وایي چې لتیر کال څخه زیاتې تجربې ترلاسه کړې او پر راتلونکي کال څخه نه به ورته استفاده وکړي څو په هیواد کې امنیت ښه شي. لدی سره په خوا کې د 2018 میلادي کال په اړه افغان پوځي کارپوهان بیلابیل نظرونه لري. یو شمیر په افغانستان کې د داعش حضور ته په کتو، د طالبانو فعالیتونو ته په کتو، د امریکایانو او ناټو حضور یو جدي اړتیا بولی. د پوځي چارو کارفو باری اریزوای
په افغانستان کې د داعش د موضوع مطرح کېدل او د غرب مناسبات تکنی کېدل د روسیې او آسیایي میانه سره هم تقریبا دا ټول هغه وجوهات چې د ناټو د اطمینان، د امریکا د اطمینان او د افغانستان د حکومت اطمینان لپاره شاید ایجاب وکړي چې نورې قواوې د ناټو دلته حضور لري.
دې ټولو ته په کتو د ناټو سرمنشي ویلي چې ناټو به له 2000 میلادي کال پورې د افغان ځواکونو تجهیز ته ادامه ورکړي.
وامریدل چې د افغانستان د حکومت اجرایي ریاست وایي دا اړینه ده چې نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا د افغان ځواکونو تجهیزولو ته ډېر پاملرنه وکړي. دا خبر وروسته تر هغې کېږي چې د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې 2018 کال به د افغانستان لپاره له ستونزو ډک کال وي او نړیوال پوځونه په دغه کال کې د یوې سختې جګړې لپاره چمتووالی نیسي. پر همدې موضوع تم کېږي او دا موضوع بیا هم څېړو. په همدا شي بره سره د ټلیفون په مستقیم تماس د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو پوهاند ودیر صافی صاحب را سره دی. صافی صاحب لمړی خو خبرونه ته په خیر راغلاست. تاسو هم راپور واوریدای، فکر کوي واقعا حالات په افغانستان کې دومره جدي دي چې بلاخره امریکایي ځواکونه داسې څرګندونو ته اړ کړی او دوی اړ کړی چې یو سخت جګړې ته آمادګي ونیسي؟ تاسو هم همداسې ارزونه کوي د حالاتو څخه؟
سه تقدیم ده سلام و احترام لطاسی و عوریزون کتم. سنگه چه منگه زیر شو ده افغانستان واقعاتو تا ده قندوز ده واقعی نیوله بیا ده هلمند جگره پا ننگرهار که دیر شدید جگره ده دوامیاس و رئیس دروانی دی ادرینیاس و رئیس او پا عمومی صورت تره پا مملکت که دا د داعش فعالیتونه چې دا د بهر نه راهنمایي کېږي او خلافت د بین المللي د اسلامي اعلان کړی دی او د عراق و د سوریه کې هم دوی لینکونه او روابط لري، فکر کوي چې افغانستان یو ناامنه ځای دی خپله او حکومت هم چندان قوي حاکمیت نه لري، نو دلته کولی شو چې ځان ته سم ځای ونیسو.
یعنی صفی صاحب ستاسو پاند بله صفی صاحب ستاسو پاند به تر ډېره پورې به دا ګواښ په 2018 کال کې د داعش ډلې لخوا یې وکړه، څنګه؟
او فکر کوم چې دا ګواښ شروع شوی دی او تر اوسه لا خپل اوج ته نه دی رسېدلی، نو امکان لري 2018 کال چې اوس را داخل شوی دی او سبا یې اوله د دوهمې میاشتې فبروري ده، امکان لري چې د راتلونکي پسرلي کې دا لږه نور هم شدت واخلي. گرچه افغانی مسلح و قوه و هر چه تقبل شهامت و غیرت خودله او جگه خیلی مگر تلفات زیر لیدلی دی او مجهز هم دیر لازمه تنگه که لازمه در ندی پس دیر لحظ امریکایی جنرال چه در نوی را مقرر شوه و اقی ویلی دی چه کتو سر دوازه ایشاد کال شدید کالی دی جگره و دی نقطه نظره دیر امکان لری چه هم دستی اوسی در زیر پارا خدای چې یو آمادگی قبلی هم افغانان ورته ولري او هم جواب دي حملات او دي تجاوزات ورکول شي.
بله، نو صافی صاحب په داسې حالاتو کې فکر کوي د کله چې د امریکا متحده ایالات یو چارواکی داسې خبرې کوي چې خپلم د افغانستان د سولې د څلور اړخیزي کمیټې غړی دی، فکر کوي دا به په دې معنی وي چې بلاخره د سولې خبرې ته هم چندان خوشبيني نسته او څه ډول دی؟
نو داسې حال کې چې دا سیمه د دارخم جګړو ښکار وي، نو دا څلور کسیز غونډې ناسې هم نورې هم ضرور دي چې د سولې خوا ته تګ وشي او د خپل افغاني مخالفین چې هغه د داعش سره ډېر تړاو ونه لري هغه که د سولې میدان ته او سولې حلقې ته راولي هم بیا به تاثیر د خارجي داعشیانو ډېر کم وي او ضرر نه ځان ژغورلی شي. د سولې دا ناستې که جګړه وي نوی په هر صورت مفید دی او مضر نه دی.
بله، سلامت اوسئ، ډېره زیاته مننه کوم. پوهاند ودیر صافی د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه چې د افغانستان د راتلونکي امنیتي وضعیت په تړاو باندې نظر څرګنداوه.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
تاسو د ازادي رادیو اوریدونکو سوس په هم دا ورو چې د کابل چاپ پلس پانو تر ډیره پر کوم مسایل باندې مطالبه او خبرونه مطالبه او لیکنه کړې دي، د پلس پانو ته زما همکار اسدالله لودین کتنه کړې.
د کابل چاپ نننه یو رسپانو خپل مطالبه او تبصره تر ډیره د وسلوالو مخالفینو فعالیتونو او د اداري فساد د موجودیت په اړه اندېښنو ته ځانګړي کړې دي. سرخط خپلواکی ورځپاڼې په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د ترهګرو یولس ډلې د کونړ په درو کې جګړو ته ځانونه چمتو کوي. په مطلب کې د کونړ د قومي مشرانو په حواله لیکل شوي چې ویلي دي په دې وسلوالو مخالفینو کې پاکستاني اتباع هم شته او کله ناکله تر خپل منځه هم وسلوالین ختی کوي. د مطلب لیکوال ویلي چې د وسلوالو مخالفینو مالی ملاتړ له پاکستانه کیږي او یو شمېر مشران د چارتراشو له قاچاقچیانو سره هم اړیکه لري. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د امریکا د دفاع د وزیر اشتن کارتر خبرې راخیستي چې ویلي دي افغانستان به سږ کال هم د سختو جګړو شاهد وي. په مطلب کې د ښاغلي کارتر په حواله راغلي چې سږ کال به القاعده او طالبان یو ځل بیا په افغانستان کې ځالې جوړې کړي او امریکا دې ته اړتیا لري چې له 2014 کال وروسته هم په افغانستان کې سرتیری پرېږدي. کابل پوسټ ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د امریکایي چارواکو ضد نقیضې څرګندونې د افغانانو ذهنونه مغشوشوي. په مطلب کې د نظر د خاوندانو په حواله راغلي چې د سیګار ادارې دا راپور چې ویلي دي د افغانستان 80% خاوره د طالبانو په لاس کې ده افغانان اندېښمن کړي دي. د مطلب لیکوال ویلي چې دا ډول څرګندونې بد عواقب لري. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې نړیواله ټولنه په افغانستان کې له پراخ فساد څخه ملاتړ کوي. په سرمقاله کې راغلي دا سویم ځل دی چې افغانستان د اداري فساد د موجودیت له مخې په دویم یا دریم مقام کې راځي، خو پوښتنه دا ده چې ولې نړیواله ټولنه په افغانستان فشار نه راولي. د سرمقاله لیکوال ویلي نړیواله ټولنه په یو شمېر کنفرانسونو کې افغان حکومت ته ګواښونه کوي چې که اداري فساد پای ته ونه رسوي مرستې به پرې بندې کړي، خو د لیکوال په باور هیڅکله هم د نړیوالو دغو شرطونو عملي بڼه نه ده غوره کړې.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر د دې هیواد په زیان کړي. د خبرې په داسال کې مطرح کیږي چې یو شمېر پاکستانی رسنیو په اسلام آباد کې د یوې څلور اړخیزې استخباراتي ناستې د جوړېدو په اړه راپور خپور کړی، خو یو شمېر افغان کتونکي وایي چې د افغانستان روان وضعیت ته په کتو دا هیواد له پاکستان سره د اړیکو پراختیا ته اړتیا لري. ناجیه صفی په دې اړه راپور راکوي.
روس له هغه چې پاکستانی رسنیو هغه هیواد ته د افغانستان د ملي امنیت د عمومي ریاست سرپرست د سفر په اړه راپورونه خبر کړل. د ولسی جرګې یو شمېر غړي او کارپوهان د دې سفر په اړه زده نظرونه لري. د ولسی جرګې د کورنی امنیت د کمیسون غړي وایي چې د افغانستان په اړه د پاکستان په دریز کې هیڅ بدلون نه تر سترګو کیږي او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو شریکول هیڅ کله د افغانستان په ګټه نه دی. د دې کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې لا هم د افغانستان استخبارات په هغه حد کې نه دي چې وکولای شي د پاکستان له استخباراتي معلوماتو د هیواد د امنیت په ټینګښت کې په سمه توګه کار واخلي.
زه فکر کوم چې د افغانستان په ګټ نه دی، بالکل په تاوان دی، ځکه هغه کولای شي چې زموږ د استخباراتي ورګانو څخه استفاده وکړي، ګټه واخلي دوی د معلوماتو څخه او نورم کوم هیوادونه چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي او دلته د افغانستان سره همکاري کوي هغه ته به نورم شک پیدا شي زموږ د دولت سره به همکاري هم ونه کړي. ځکه فکر کوم چې پاکستان اوس هم یا ایس آی چې دی هغه خپل هغه پخوانی موقف کې دی.
خغلی اخونزاده وویل چې د استخباراتي معلوماتو شریکول نه یوازې دا چې د افغانستان په ګټه نه دی، بلکې د دې هیواد بهرنی اړیکې له هند او نورو هیوادونو سره به هم خرابې کړي. د ولسی د نوموړي په وینا هند له افغانستان سره په ډیرو برخو کې پوځي مرستې کړي او کچېرې له پاکستان سره تفاهم لیک یا استخباراتي معلومات شریک شي د هند مرستې به له افغانستان سره کمې شي. دا خبرې وروسته له هغه کېږي چې یو شمېر پاکستاني رسنیو داسې راپور خپور کړ چې ټاکل شوی د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست سرپرست مسعود اندرابی د روان میلادي کال د فبروري په 14 نیټه د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره د خبرو لپاره اسلام آباد ته سفر وکړي. د پاکستان جان رسپانی ویلي چې دا ناسته د امریکا متحده ایالاتو له لوري جوړه شوې چې د پاکستان د آی ایس آی استخباراتي شبکې عمومي رئیس رضوان اختر سربیره د امریکا او چین استخباراتي استازي هم ګډون کوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو له تفاهم لیک څخه نږدې و میاشتې تیریږي، خو د یو شمیر خلکو له لورې له توندو عکس العملونو وروسته د تفاهم لیک عملي نشو. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغان کارپوهان بیا وایي چې افغانستان پر روان کړکیچن وضعیت کې دی او اړتیا ده چې د امنیت ټینګښت او سولې راوستلو لپاره له هیڅ یوې هڅې هم په شا نه شي. افغان کارپوه عبدالباری آرس ازادي راډیو ته وویل چې له ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراختیا د افغانستان په ګټه ده.
زه فکر کوم چې د افغانستان د ملي امنیت رئیس تک و پاکستان ته ګټور دي، او بد خبره نه ده چې د هغوی سره پر استخباراتي موضوعاتو باندې بحث وکړي. پاکستان تر اوسه پر خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دي او تر اوسه یو صادقانه عمل نه دی کړی، خو دا د دې مفهوم نه لري چې د افغانستان د دولت لپاره باید دا اخیری او وروستۍ نتیجه ګیری وي.
خود افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست یو مقام له ازادي رادیو سره په خبرو کې پاکستان ته د ملي امنیت عمومي ریاست د سرپرست سفر رد کړ او د پاکستاني رسنیو راپورونه بي ځای اوازې وبللې. په عین حال کې د ولسي جرګې غړي وایي پاکستان هیڅ کله له افغانستان سره په خپل ژمنو کې صادق نه و او حکومت باید له دې هیواد سره په اړیکو کې پام وکړي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
خو دمګړې د ازادي رادیو خبرونه ته تاسو غوښښ چې د سهار لوونه د ماشم تر وبجو پرې د اف ام په سل شهر 15 په دغه رس په منځنوي 1289 په باندې خبرونه لري، او د ماشم لوونه بیا د سهار تر وبجو پرې پر همدې څپو د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. اوس هم یو بل مطلب ته راخلو، کله وی خو افغان حکومت په افغانستان او سیمه کې د امنیت د ټینګښت لپاره په سیمه ایز او نړیواله کچه هڅې پیل کړې دي. دغه هیواد همدارس په سیمه کې د اقتصادي پروژو د پلي کېدو لپاره هم د سیمه د هیوادونو د هڅولو کوششونه جاری ساتلې دي. یو له هغه سترو اقتصادي پروژو څخه چې په سیمه ایز توګه ډیره مهمه بلل کېږي هغه د ټاپي پروژه ده. اوس د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي دغه 15 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له پیل مخکې باید د یادې پروژې د شکل هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. دغه وزارت ویاند محیدین نوري نن ازادي رډو ته ویل چې د وزارت دننه هم هڅې پیل شوی چې د ټاپي پروژې عملی کېدو ته نوې تشکیل جوړ شي. په دې اړه بیا هم ناجیه صافی راپور لري.
د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په 2014 میلادي کال کې به د ټاپي پروژې اړوند د ماین پاکۍ پر کارونو ټولنیز سروې او د پروژې پر امنیتی برخې تمرکز زیات وي. د دغه وزارت ویان محی الدین نوري د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل حکومت ژمن دی چې د افغانستان دننه د ټاپي پروژې عملی کار په 2018 میلادي کال کې پیل کړي. خغلی نوری وویل چې افغان حکومت دا مهال د هغو 15 تفاهم لیکونو پر طرحو کار پیل کړی چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د کار له پیل مخکې باید د پروژې د کیلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي.
د معدنو پټرولیم وزارت دمګړی کار کوي. لومړی پر هغه تفاهم لیکونو باندې کار کوي چې په 2018 میلادي کال کې باید پیل شي او رسیږي، ځکه یو اندازه هغه تفاهم لیکونه دي چې وروسته د ټاپي تر کار باید امضا سي تو افغانستان ته چې کار را رسیږي د سہولتونو او زمینی برابرۍ وسی، او چې دا تقریبا 15 تفاهم لیکونه دي د تلورو یوادونو په منځ کې چې باید امضا سي.
خغلی نوري وویل چې د ټاپي پروژې پر جوړښت باندې بیا کتنه پای ته رسیدلې او پر دې کار روان دی چې عملی کولو ته متخصصین استخدام او د وزارت په چوکاټ کې ورته نوې تشکیل جوړ شي. ټاپي پروژه د روان کال د قوس میاشتې په 28 نیټه د ترکمنستان په مریخار کې په رسمي توګه پرانستل شو چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته لیږدوي. ویل کېږي چې دا پروژه د افغانستان له اکثرو ناامنو ولایتونو تیریږي چې د دې پروژې امنیت خلک اندیښمن کړي. دا نلیکه په ترکمنستان کې د 120 کیلومتره غزیدو وروسته د افغانستان خاورې ته داخليږي او له هرات، فرا، کندهار او هلمند لاري پاکستان او بیا هند ته ځي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د ټاپي پروژې امنیت ته له خپلو ټولو امکاناتو کار اخلي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ډیر جدیت کار کوي تر څو وکولی شي چې د دې پروژې لپاره ښه تدابیر ولري.
د امنیتي تدابیرو دپاره د افغانستان حکومت د ټولو خپل هغه امکاناتو کار اخلي که ضرورت دی تر څو ځانګړي امنیتي ځواکونه ایجاد شي هغه به هم وشي. اما اوس موږ په شدت او جدي توګه باندې کار کوو تر څو څنګه وکولی شو د پروژې دپاره ښه تدابیر ونیسو. څو طرحې او برنامې نیول شوي دي هغه د بحث لاندې دي په حکومت کې. امکانات هم ورته برابر شوي دي. اما هر هغه پلان چې ښه پلان د حکومت منلو وړ وي هغه به ونیول شي.
له دې وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني هم په ټولو افغانانو او په ځانګړې توګه په ځوانانو غږ کړی چې له دغه پروژې څخه ملاتړ وکړي او حکومت به یې د امنیت لپاره خاص پام وکړي. همدارنګه پولیسي جرګې کې د خلکو استازي او عام وګړو هم د دې پروژې څخه هرکلی کړی او ویلي چې دا پروژه به د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې ګټوره ثابته شي.
اوسم سات د مازیګر څلور نیم بجې سولې یو اربع لاند خبرونه لرو له سالم محمد صالح څخه اورو.
د پاو وزارت وایي چې په تیرو څلور ویشت ساعتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې څلور څلوېښت وسلوال مخالفان وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان دي. افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې د پنځو تفاهم لیکونو د طرحه کولو کار یې پیل کړی چې په دغه هیواد کې د ټاپي پروژې د کار تر پیل د مخه باید د ښکلو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شي. ولسمشر غني د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي د قربانیانو د ملاتړ صندوق پرانیست. افغانستان برښنا شرکت وایي چې د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم په هغه سیمه کې چې د برښنا پایا نسکوره شوې دوی ته د بیا رغونې اجازه نه ده ورکول شوې. د سوریه د اپوزیسون عمده ډله جنیوا ته رسیدلې او د سوریه د شخړې له پای ته رسیدو سره یې لیوالتیا ښوولې ده. پلسګونو مولوهلو کسانو چې ګمان کېږي د نیو نازیانو ډلې غړي به وي د سویډن په پلازمینه کې پر پناه غوښتونکو حمله وکړه. په ترکیه کې پولیس وایي چې د کډوالو د یوې بیړۍ له ډوبېدو او د لږ تر لږه نه دېرشو پناه غوښتونکو له مړینې وروسته یې یو تن نیولی دی. او د روسیې د پلازمینې مسکو د نساجۍ په یوه فابریکه کې اور لګېدنې دولس کسان مړه کړي دي.
د سپورت ورځنې هنداره
د افغانستان د کرکټ د نولس کلنو ټیم د کرکټ په نړیوال جام لوب کې سبا د کاناډا له ټیم سره لوب کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ د نولس کلنو ټیم په دوه نورو لوبو کې له پاکستان او سریلانکا څخه ماتې خوړلې دي. د کرکټ د نړیوال جام سیالۍ د بنګلادیش په سهلت استډیوم کې ترسره کیږي. افغانستان د دغو سیالۍ په بی ګروپ کې ځای لري. په سویډن کې افغان تکواندو کارانو علي خاوري او بکتاش واقعبین اتلولی ته لا پیدا کړه. بکتاش واقعبین چې د افغانستان د تکواندو د ملي ټیم په خوانی غړی و نن ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي په اتم وزن کې دویم مقام خپل کړ او علي خاوري په دریم وزن کې د سرو زرو مډال خپل کړ. واقعبین وایي چې دغه سیالي د سویډن په ګوتنبرګ ښار کې ترسره شوه. له دې څخه مخکې افغان لوبغاړو د تکواندو او په نور ورزشي برخو کې په اروپا کې ښې لاسته راوړنې لرلې دي. او د فوټبال لیگ د سیالۍ په لړ کې د اسپانیا د لا لیگا بارسلونا ټیم د ریال مادرید ټیم ته ماتې ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون د معلوماتو مخې د بارسلونا ټیم 2-1 پر وړاندې د اتلتیکو مادرید ټیم ته ماتې ورکړه.
له مرزی احمد زینم سپورتي خبرونه واوریدل. او خو په خوست کې د خپل وطن ګل وطن په نوم د فوټبال لوبي سیالي چې څلوېشت ورځې وړاندې پیل شوې وې پای ته ورسېدلې. دا چې دغه لوبو هدف څه و په اړه یې د نجیب الله الوخیل راپور اورو.
د خپل وطن ګل وطن په نوم د فوټبال لوبي څلوېښت ورځنی ټورنمنټ چې د خوست د اولمپیک مدیریت لخوا پیل شوی و بل اخره د شنبې ورځې په ماښام د غرغښ د سیمه ایز تلویزیون د لوبډلې په بریا پای ته ورسید. په دې ټورنمنټ کې چې څلور د حکومتي ادارو او اتو د رسنیو لوبډلو برخه درلوده پای لوبې ته د غرغښ د سیمه ایز تلویزیون او د خوست د ولایتي شورا لوبډلې راووتې او په نتیجه کې لوبه د غرغښ د ټیم په ګټه پای ته ورسېده. یاد لوبې چې د خوست په ملي لوبغالي کې ترسره کېدې هره ورځ به ورته د خوست د بیلابیلو سیمو سلګونه ننداره ترسره کوونکی راتلل او دا لوبی لنګ دی کتی د خوست د اولمپیک مدیر عزیز ملنګوی چې د دې مسابقو څخه دوی مخدر لودي اول دا چې زموږ ځوانان په غیر قانوني لارو له مهاجرتونو وګرځوي او دویم هم د نشې توکو پر زیانونو د ځوانانو په هوانول
یو هدف مدا او چې ځوانان دوی خارج تسي په چکی لارو باندې هغه ته موږ پیغام ورکول شي په لارو باندې تاسو مزه نو موږ ډیر ځوانان چې پانتونونه پارخشي وو د ورسم ټولګینه پارخشي وو هغه لار د لارې ښکار ورزنه په دریابونه کې ورښول ورزنه د لارې ښکار وګرځل ویم پیغام د نشې توکو استعمال او چې په خوست ولایت کې کار ختم دی ولې نشې زیات کیږي هغه ته موږ پیغام ورکو چې تاسو نشې پرېدا وای راشه تعلیم وکړئ تعلیم څنګه ورزش وکړئ
د سولې پیغام په نوم یو سیمیز رادیو په دې سیالیو کې څلور مقام خپل کړ د یاد رادیو مشر زید شانګر وای چې کله دوی تورنمنت ته ورګډ شول او سیالي پیل کړې نو دوی ته معلومه شوه چې په دې بهیر کې یو شمېر مهم ستونزې شته چې په حلولو سره په خوست کې د سپورت برخه نور هم پرمختګ کولای شي
آزادی رادیو ته غوښونی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی
د سوریه د اپوزیسیون اصلي ډله چې جنیوا ته رسیدلې وای غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي خو دا نه ده څرګنده چې هغه به په روانو خبرو کې برخه واخلي او کنه په پام کې ده چې دغه ډله نن په جنیوا کې د ملګرو ملتونو له مرکچي سره مقدماتي غونډه وکړي په دې اړه د نوریاس نوري راپور واوري چې ورپسې به د ورکوسو وزانو د لټې پروګرام خپور سي
د سوریه د اپوزیسیون اصلي ډله وایي غواړي چې په سوریه کې شخړې پای ته ورسیږي د خبرو اترو عالي کمیټې چې د سعودي عربستان له ملاتړ برخمنه ده یو پلاوی پرون جنیوا ته ورسید د دغې کمیټې وایاند سلیم مسلط ویل دا ډله غواړي چې خبرې بریالۍ شي خو د سوریه حکومت باید له محبسونو څخه ښځې او ماشومان خلاص کړي او محاصره شوو سیمو ته مرستې پرېږدي خو له دې سره سره د خبرو لپاره مخکې تر مخکې شرط نه ږدي دا زموږ شرطونه نه دي دا هغه موافقه وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو لاسلیک کړې وه دا زموږ لپاره مهمه ده چې دغه عام وژنه ودرو د روسیې په بمباریو کې زموږ خلک او ماشومان وشتل کیږي د لوږې له لاسه مري دلته د دې لپاره راغلي یو چې دغه ستونزه حل کړو وروسته به خبرې کوو لږ تر لږه موږ باید وګورو چې نړیواله ټولنه لیوالتیا لري او د سوریې له خلکو سره په همکارۍ کې جدي ده په پام کې چې د خبرو اترو عالی کمیټې پلاوی به په جنیوا کې چې د سوریې د حکومت او اپوزیسیون ډلې راټولې شوې د ملګرو ملتونو له مرکچي سټیفن د مستور سره مقدماتي غونډه وکړي د خبرو اترو عالی کمیټه کې د سعودي عربستان ملاتړي د سوریې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفو سیاسي او پوځي ډلو استازي شامل دي د سوریې پوغانی مرستیال صدر اعظم قادری جمیل چې د سوریې د اپوزیسیون د خلکو د بدلون او ازادۍ د جبهې استازیتوب کوي د شنبه پورس په جنیوا کې د خبرو د عالی کمیټې د پلاوی په اړه رویترز ته وویل دا ښه خبر دی خو زما په باور د سعودي عربستان ملاتړی د سوریې د اپوزیسیون د خبرو عالی کمیټه له دې پرته چې د جنیوا په خبرو کې برخه واخلي بله لار نه لري ځکه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرېکړه لیکونه په دې ټینګار کوي چې په اپوزیسیون کې شاملې ټولې ډلې باید جنیوا په خبرو کې ګډون وکړي تر څو د سوریې له خلکو سره مرسته وکړي چې له روان بشري ناورین څخه ووځي او د سوریې د شخړو د هواري لپاره یوه سیاسي حل لاره پیدا کړي هر هغه څوک چې د جنیوا په خبرو کې ګډون نه کوي د سوریې د سیاسي حل لارې څخه ځان لرې ساتي دغه بهیر پر مخ روان دی ملګرو ملتونو د خبرو له پیلېدو مخکې دا نه و په ډاګه کړي چې کومو ډلو ته په دغو خبرو کې چې د تېرې جمعې له ورځې راهیسې پیل شوي د ګډون بلنه ورکړي خو سخت دریځې د اسلامي دولت ډله یا داعش او د القاعده څنګه النصره جبهه په دې خبرو کې برخه نه لري په خبرو کې د سوریې د کردانو د ډلې ګډون هم په یوه لانجمنه مسله بدله شوې ده د ډیموکراتیک اتحاد ګوند یو چارواکي وویل استازي د شنبې په ورځ وروسته له هغې له جنیوا ولاړل چې په خبرو کې ګډون ورنکړل شو ترکیه دا ډله یوه ترورستي ډله بولي او د سعودي عربستان ملاتړې د خبرو عالي کمیټه هم ادعا کوي چې دغه ډله د سوریې حکومت ډیره نږدې ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره میاشت یو پریکړه لیک صادر کړ چې په هغه کې له ټولو خواوو غوښتنه شوې چې محاصره شوو سیمو ته سمدستي بشري مرستو ته اجازه ورکړي بندیان خوشي کړي او د ملکي خلکو د استوګنو پر سیمو حملې ودروي د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری موافقه کړې ده چې د جنیوا خبرې به د منشن په نړیوال امنیتي کنفرانس کې چې د فبروري په 11مه پیلېږي وارزوي ملګرو ملتونو ویلي د سوریې د سولې په خبرو کې چې شپږ میاشتې به دوام کوي لومړۍ هڅه دا ده چې یوه اوربند ته لاره هواره کړي او وروسته به د دغې جګړې چې له پیل راهیسې په کې له دو نیم لکو زیات کسان وژل شوي د یوې سیاسي حل لارې لټه وکړي
ازادي راډیو لونه تر وو ورځې پونه کې
د
ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه. د ازادي راډیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنه. په دې هیله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي وسی د دې بیان به تاسو ورک شوی عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورک شو عزیزان او دوستانو پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو جوړوم او وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ. د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تاسو کولی شئ چې د اتصالاتو د کمپنۍ د 813 شمېرې لارې نه ازادي راډیو ته اس ام اس راولېږئ او خپل ورک شوي عزیز ولټوئ. کله چې ازادي راډیو ته تلیفون کوئ او د ازادي راډیو په اوتومات ماشين کې خپل تلیفوني پیغام پرېږدئ، لطفا دغه تلیفوني پیغام لاندې ووایئ. په دغه ټلیفوني پیغامونو کې اول خپل نوم واخلئ، ورپسې د هغه چا نوم واخلئ چې لټوئ او د پیغام په پای کې بیا د ټلیفون شمیره ووایئ. دا ځکه کله چې تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي څو بیا اوریدونکي وکړئ چې تاسو ته ټلیفون وکړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په خپرونه کې بیا هم داسې یو ټلیفوني پیغام لرو چې یو ورور ازادي راډیو ته ټلیفون کړی، خپل ورک شوی عزیز لټوي او د دې په څنګ کې ویلي دي چې بیا هم داسې کسان دي چې دوی ته بې ځایه ټلیفونونه کوي او زمونگ آوردون کی زوروی. دوغو کسانو تا چه ده آزادی راڈیو آوردون کو تا تیلیفونو نکی او بیزای مزایمتون ورتا کوی، یو زلبیا وایم چه محترم و دوستانو پریگ ده چه ده آزادی راڈیو گران آوردون کی خپل ورک شوی عزیزان او دوستان پیدا کری، دوی تا مزایمت مکوی او بیزای تیلیفونو نورتا مکوی. دازکا چه دیر کلا ده آزادی راڈیو لارانا د مونږ د اوریدونکو ورک شوي عزیزان او د کورنۍ غړي پیدا شوي دي او له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. نو یو بیا هم له دغو کسانو څخه هیله کوم چې زمونږ اوریدونکي ونه ځوروي او بې ځایه تلیفونونه ورته ونه کړي. ګرانو دوستانو د نن ورځې په پروګرام کې بیا هم ډېر داسې تلیفوني پیغامونه دي په کومو کې چې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي، خو له نیکه مرغه داسې درې تلیفوني پیغامونه لرو چې په دغو تلیفوني پیغامونو کې اوردونکو مونږ ته تلیفون کړی دی او د تاسو د ورکو شو عزیزانو په هکله په دغو تلیفوني پیغامونو کې معلومات دي. ډېر به مونږ ځنډوو، راځئ چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره واورو. کیدای شي چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواږه یاست. که د نن ورځې دغه پروګرام تاسو په ازادي راډیو کې ونورید، تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو انټرنیټي پاڼې ته لاړ شئ او هلته دغه پروګرام له سره واورئ. د مونږ پته ده www.azadiradio.org او یا هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو راځئ چې د پروګرام په لومړۍ برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسو ورک شوي عزیزان او دوستان پیدا شوي دي.
السلام علیکم دا زادی راجو کارکون سلامونه جوړوسی زه دت یو سړی پیدا کړی دی د صاحب روغې مریض لري اچکلان میږي والله کې څوک شناخته مخته د دغوري وو په زده مرغا یم بل دا غزما د ټلیفون شماره ده 0 بیا 0 بیا 0 بیا.
السلام علیکم جان جانمر ما تاسو سره د ننګرهار څخه په تماس کې ما یو دانه تین سلام ما شوم دی چې تور جامع پسند یو په خله ګونځای دی د هر چای کول شي چراشي تر لاس کړی ادرس جلال آباد خان نه پاس درخه کیم پورته وای کول شي چراشي تر لاس کز موږ د غلا کوم شمیره ده 0 بیا 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 0 بیا
زه جلوګر ولایت اوسیدون کوم. سمیولا مشهور په سهرانی او زللی یم. یو نفر د بسم الله په نوم د هلمند ځان معرفي کوي. څلور نیم کاله ما سره کلندر دی. هر څوک چې پیژني او یا د کورنۍ کوم غړی یې اما دا پیغام اوري، نخه دې صحیح ووایي او د خپلې مزدورۍ پیسو سره دې وسپارم بغیر د نښو ویلو دې مزاحمت نه کوي. د موبایل شمیرې 0 58 153 56 156. بیا یې وایم 0 58 153 56 156.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په 4 بجو کې تکرار د دوشنبه د سهار په 8 بجو کې واوري. تاسو زموږ غږ آزادي رادیو څخه اورئ. په آزادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګی است. که تاسو خپل ورک شوي عزیزان لټوئ کولی شئ چې آزادي راډیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ایم اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. ګران دوستانو، راځئ چې د پروګرام په دغه برخه کې هغه تلیفوني پیغامونه واورو کوم چې تاسو آزادي راډیو ته را لېږلي دي او په دغو تلیفوني پیغامونو کې خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوئ. یوار بیا هم د یادونې وړ ده چې هغه دوستان چې آزادي راډیو ته تلیفون کوي خپل ورک شوي عزیزان لټوي، خپل نومې نوي اخیسته یا او یا هم دا هغه چا نومې نوي اخیسته چې لټوي، دغه رقم تلیفوني پیغامونه نه خپرو. په هر حال ګران دوستانو، راځي چې اوس هغه تلیفوني پیغامونه واورو په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي.
دا غنی مطلب چې اړ کې نه ویل غواړم، هغه نمبر تماس ونیسي 0 0 0 2 8 9. مطلب چې راغله د سلمان ولادت له شرکا دا چې اړ کې نه ویل غواړم، هغه نمبر تماس اړ کې
ما د محمد زید سرغون میږي په یاران تر دوه کال کې شتلې دي. هیڅ معلومات نه شته کدې ما زغوري خپل په معلومات لري په دې شوې تماس 0 0 0 2 0 3 0 5 5 3 3 9 3 9 1.
اوره سلام اندر پرزو ستار کندار ولا سسر په تماس کې ما ورور د جاولاک په نامه د جاله کار کې ځمت نه دارا کړ. هر چا د معلومات پر اساس نړیوال مرکز زنګو 0 0 5 5 8 5 2 3 2 3 2 3 2.
السلام علیکم آزادی ریڈیو مشران و پشران تا لمنگا یو زیب دے انور خان نمیگی سرو کال کی گی دفران نمی سیاد امیر دکامی دول سوالینا دا اشمیرا دا 0 0 8 3 0 8 5 5. سلام علیکم.
السلام علیکم. زه په تحلا دی لوګر ولایت خروار ولسوالۍ څخه تاسو ته تماس کیم. زما یو ورور د وزیر خان میږي چې وس مشهور په وزیر علي باندې ده. که هر چا ته معلومات یا کوم یو ملګری یې دی پیژنې یا دماغ غږ به خپل اوري، زما ته د بدو شماره باندې زنګ وکړي 0 0 5 3 3 0 4 8. تقریبا د 12 کال به کېږي سلکور تر څو د کار څخه معلومات ما ته دېش مره باندې زنګ وکړي.
السلام علیکم. زه حمید الله د هلمند ولایت د کلای د دسیم سره ساتو را پتا ما کیم. ما یو ورور دی ښکاری شمه خان نمیږي درې کال کې چې نه دارا کا سوې دي. هیڅ پاتې نه ست. هر ور مسلمان ته کپاتې یا کدی په خپل ما شا غاوري په دا وش میرا دی ما ته زنګ ووهي. چې پر وڅو یو ولس درې سو واټیا 244 ازل بیا د خپل په نشه میراوان. چې پر وڅو یو ولس 234 مننه ازادي راځو.
زه د حس محمد ابراهيم زيد کندهار د کندهار ولایت سیدل کې چې دا څنګه له فالي د خدماته په نیوز د زلخان د کلی څخه ما یو ورور رخصو دي د نیم کال کې چې د کورونا د رخصو دي سوینې صاحب الحق سي کې هر څه په اړه معلومات لري یا د خپل ځای نه نورینو پر دا شمیره ته زنګ او یې صفر او سوا تنوي شپږنځو سمنه صفر او صفر صفر نه اته څنګه شپږ نه نه او دومره دومره شمیره ده دومره شمیره ده صفر ایا وځه ول او سوا وي صفر ایا صفر او صفر اته او یو او او دوا او
په
فیض محمد فیضی یم هغه هم د لوی کندهار نه مې اړیکه نیولې ده. زه غواړم چې په ازادۍ راډیو کې دا پیغام پرېږدم. زما پیغام ته وروڼه غوږ سي. زما یو د اوو کال ورور ورک دی. زه اړ دې ته اړ یم چې په ازادۍ راډیو کې دا پیغام پرېږدم. ما ته د دغې پتې څه معلومات راکړې. زه د تلیفون شمېره درته وایم: 0 1 1 0 1 1 2 2 3 8 8. د تلیفون شمېره یو ځلې بیا وایم: 0 1 2 1 1 2 3 8 8. هر چا دا ماشوم پیدا کړي په لشینی درلاسي.
زما یو ورور ورک دی چې په نامه د احمد الله دا نم کار دی. موږ نه د مړه نه د ژوند د راک لرو. که چیرې یا چا ته معلوم وي یا چا پیدا کړی موږ ته کولی شي چې تر دغه شمېره ټلیفون راکړي را وکړي. ډېره مهرباني وي او ډېر ښه ودانۍ به موږ وایو. دلته پر دا مخه زخه د جګ نفر دی در نه کاله کېږي چې موږ ته نه راکوي بیا ما نه دی ځلی. نو کولی شي چې موږ ته پر دغه ټلیفون شمېره زنګ ووهي: 0 3 0 2 3 8 3 9 3 1 5. او بله شمېره دا ده: 0 3 0 5 3 8 5 9 0 5 و.
زاری محمد د پکتیا ولایت د زرمت له ولسوالۍ نه د ورک عزیزانو پروګرام ته خپل پیغام پرېږدم. دا چې زما ورور په نوم د ځاځي 8 کاله د مخ له کوره وتلی او بې درکه شوی ده. زما ورور ځاځی په خپل نوم ځان نه معرفي کوي. د دې لپاره چې یو مسلمان ورور دی وویني او ویې پېژني بعضې نښې دا دي: درمیانه قد لري، سترګې یې تقریبا شنې او د ښي لاس منځنۍ ګوته یې مخکې زخمي شوې، بېرته کږه روغه شوې ده. کدای زما غږ په خپل اوري او یا یې د انډیوالان اوري. معنوي ورورې له مخې د په لاندې شمارو اړیکې ټینګې کړي او خپله درې لکه افغانۍ جایزه یې ترلاسه کړي. د اړیکو شمېرې دي: 0 5 5 3 3 3. بله شماره ده: 0 1 1 5 5 5 5.
زه فضل محمد د مؤمن اکا زوی د هلمند ولایت اوسېدونکی. زما ورور قوانین ممیږي چې 25 کاله کېږي چې نادرکه سوی دی. که خپله قوانین زما غږ اوري او که بل څوک د پاکله معلومات ولري نو په دې شماره دې زنګ: 0 1 0 3 4 3 5 2 2.
ماما زی پنام بازگل دے دو کالے کی بے برکت ہوئی دے. یا چا ته پته معلومه یا دا یلار دی په خپل اوري په دغه شمېرې د زنګ ووهي: 0 1 1 0 4 0 2 0 4. بیا تکراروم: 0 1 1 0 4 0 2 0 4.
سلام علیکم. ایمان نوم عبدالرحمن دی، شنغوزیا صاحبې چې خبرې درسره کوم. ایمان پنډیوال د جنوکر په نامو د عجیباز زوی دی. یو 8 میاشتې کېږي چې د کندهار په ښار کې ګاډۍ چلوله، دا کچره یې ټولوله، نادرکه سوی ده. تر اوسه یې معلومات نشته. یا چا ته معلومات وي ما ته دې په دغه نمبر زنګ ووهي: 0 1 2 9 3 8.
دلاور دی محمد تو یما دی متاخم لسوالی دی کتی خیلو دی کلو سیدون قیم دی ما یو مشور ور دا نصرلانی میگی دی داود سوی دا دول اسکال کی سی رکسوی دا لکور و تلی دا که چاہتا معلوماتی مقتدی میرا بانی لما که دی خدای لفارا زنگو وگی فدیش میرا 0 1 9 0 1 2. 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1
ولایت کې ولسوالۍ څخه منځوز کلنه خبرې کوم. یو شخص د مومن په نامه دی، په لامه زوی د غزنی ولایت د ولسوالۍ د شابلین کړه.
د کلی چې یو کال مخکې ایران تللی وو او نادرکه شوی، که څوک د ده په اړه معلومات لري نو د مهربانۍ له مخې دې فلان شمېره زنګ ووهي: 0 4 4 9 9. او بله شمېره ده: 0 9 1 1 3. مننه.
شیر احمد سالم د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار څخه د ازادي راډیو د رکسو اجزان خپرونې ته دا پیغام پرېږدم. زما یو د اکا زوی دی، درې میاشتې کېږي چې د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار څخه نادرکه شوی دی او هېڅ معلومات یې نشته. که دی زما غږ د ازادي راډیو د رکسو اجزان د خپرونې له لارې اوري او یا څوک د ده په اړه معلومات لري، ما ته دې د ټلیفون په دې شمېره باندې زنګ ووهي. د ټلیفون شمېره 0 8 4 5 1 0 9. د ټلیفون شمېره یو ځلې بیا: 0 8 5 1 0 9. د ازادي راډیو د پرمختللو باسواد همکارانو څخه مننه کوم چې زموږ پیغامونه نشروي.
سلام علیکم. زه د منیر ولایت د شاد ولسوالۍ محمد منیر داود په نامه یو نفر بخښوی دی چې د یو لس یو بته ډېره کته یو لس کته د اوه کال کېږي د جمعه زوی دی، د ارجم ورور دی. وار چا ته که معلومات یې په دغه شمار دې زنګ ووهي: 0 8 0 4 1 0 3 2 5 5 1. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 8 0 4 1 0 3 2 5 1.
السلام علیکم. زه عبد المنان افغان د غزنی ولایت دیات له سوال له سیمانځه له کیسه خبره ما یو کار یو کار کیږي د ایران په لاره تل نه راته سره ده او یو کار کیږي نه لاره کده ته چاته معلومات کی مؤمن په نامه ده که چاته معلومات یو په دې شمیرو دي ماته زنګ ووهي:
0 8 0 9 3 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
موبایل را درک شوی دی. کچا تا معلوماتی نو پا دی شماره زن وی سفر نه ویا سفر بری سو شیل نه سو دو سلیک پنزید را دالار شیمی هم داری.
الو زدا زدی رادیو د هلمند ولایت ته خبره کوم چې زما ورور ورک دی د تایر په نامه دی په نارو کار سره زما سره اړیکه نیسي ډېر بخښي ورته کوم دغه شماره د 01 302 1024 زما شماره کړه زما سره خبره وکړه دا زما ورور یا بیا کوي تایر نیسي
السلام علیکم پتہ لوگر والا خروال وسالی سخاطا سرک تماس کے ماں پتہ دمنا شر علی خان زیم نمنا عیسا خان مسائما زما یورور سیوز خان نمی کی تقریباً دیرلس یا یولس کال بکی گی سینا در کسوی دا سیوس پو وزیر علی بانی مشهور دا کار ملگره دی دو معلوماتی و سر یادی پخول دا دیما غا گاوری نو ما تلی پدیش مارا بانی زنگو وگی سپر وو پینز چلور درائی سپر چلور ات که خرچ آمات معلومات را که مقابل دی معلومات یا دی دیده معلومات ما تراکی مقابل دی که بزو دیر در افغانی دیتا اینا مرکمه و زیر بورکمه و سلام علیکم رحمت الله وبرکاته.
زه محمد جسان میرم در کندار در ولایت از خبری کن زما ماماگان په ایران کې دی او موږ دوی سره ورکی اوس که چیرې دی زما خبرې اورې دغه لمبر چې زما سره خبره وکړي 0 2 5 2 0 1 ابل واری از ولی چې زما نوم یې څه د نوم عبدالباری دی از ما د ما نوم د پلار نوم یې بر محمد دی، د بل ماما نوم یې یر دی. دوی زه ډېر کوچنی وم، دوی ایران ته تللي دي. نو موږ دوی سره ورک یو، که چیرې ازادي راډیو دغه زما پیغام نشه کې.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212111415. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم او دوستانو، د نن ورځې لپاره د ورکو شو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې لاره چې په دغه پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، کنه وی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. د نن ورځې لپاره زه امان الله میرزا له تاسو سره خدای پاماني کوم. تر بل پروګرام مو په خدای سپارم. روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې خبرونه لري.